ټي یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادي رادیو نننې غرمنۍ خبری مجلې ته ز احمد تکل ساسو هرکلای کوم. په دې نیم ساعت خبرونه کې د راتلونکي نظام په اړه له نورو اړخونو سره د طالبانو خبرې
اساسي مرحله ته چې هغه د مشمول حکومت جوړښت دی ته تر اوسه پورې متاسفانه دا نه ورته شوی.
د جی او ډلې په غونډه کې نن پر افغانستان خبرې کیږي. په کونړ کې د طالبانو له واکمنۍ دوه سره امن شته خو کاروبار
زما غوښتنه ده دغه دکاندارانو څخه هم ده چې باید راشي خپل دکانونو ته ترڅو د غریب او بې وزلو کار ورسره وشي.
په دوهمه نیمایي کې په 15 دقیقې 19 پروګرام کې د افغانستان د راتلونکي نظام پر وړاندې د پروتو خندونو په اړه بحثونه لرو.
زه چې څونه فکر کوم د مشارکتي او د ملي وحدت نه به قطعاً مراد هغه څه نه وي لکه تیرو شلو کالو کې چې موږ داسې تجربه کړل.
د خبرونه کې نور مطالب هم لرو خو لمړی خبرونه واوري چې صفی الله ستانکزي چمتو کړي.
سلام د مهمو خبرونو سرچکی د نړۍ د ولویو پرمختللو اقتصادونو یا جی وډل مشران نن د افغانستان په اړه غونډه لري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې باید ټول شموله حکومت جوړ شي او سعودي عربستان او روسیه یو د پوزي همکاریو موافقه لاسلیک کړه. پوره خبرونه د نړۍ د ولویو پرمختللو اقتصادونو یا جی او ډلې مشران نن د افغانستان په اړه غونډه لري. دا غونډه چې په آنلاین باندې بتر سره شي د بریتانیا د صدر اعظم بوریس جانسن په بلنه دایریږي. جانسن نن په یو ټویټ کې ویلي چې د جی او یو بیړنۍ غونډه دایروم چې پکې د افغانستان ناورین ته زموږ ځواب همغږی کړو. هغه زیاته کړې په دې غونډه کې بل خپل ملګرو متحدینو وغواړي چې د افغانانو ترڅنګ ودرېږي، لکډوالو د ملاتړ او د بشري مرستو د برابرولو لپاره ګام پورته کړي. په دې غونډه کې به د جی او هیوادونو امریکا، بریتانیا، ایتالیا، فرانسې، جرمني، کانادا او جاپان مشران له افغانستان د خلکو د رئیسولو په هڅو هم بحث وکړي. دا سر مشریزه یو ورځ وروسته تر هغه جوړیږي چې په کابل د طالبانو له ولکې رئیسي تر ټولو زیات کسان پرونه وړ مشپره ایستل شوی. پنټاګان د امریکا دفاع وزارت پرون ویل چې ول زره کسان یوازې په یوش په ورځ کې وایستل شول چې پکې امریکایان د دریمو هیوادونو ادبا او افغانان شامل دي. د اگست له 14 د پنټاګان په خبره شاوخوا 10 زره کسان له افغانستان رایستل شوی چې دا د هوایی انتقال په تاریخ کې تر ټولو بې ساري شمیر دی. اخوا رويټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې تمکیږي بریتانیا به په جیو سرمشریزه کې پر طالبانو باندې په هغه صورت کې چې دا ډله بشري حقونه تر پښو لاندې کړي او یا له افغان خاورې تر هغه ډلې کار واخلي د بندیزونو د لګولو وړاندیز وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې باید ټول شموله حکومت جوړ شي. دغه وزارت وایاند سعید خطیب زاده پرون په تهران کې یوې خبري غونډې ته په دیاړه وویل
ما فعلا در مرحله ای هستیم که باید تلاش بکنیم که یک دولت فرادی
موږ داسې یوې مرحله کې یو چې باید هڅه وکړو په افغانستان کې یو ټول شموله دولت رامنځته شي. قطعا که دا ټول شموله حکومت د ټول افغانستان د واقعیتونو، قومي او بیلابیلو پاړکیو د جوړښتونو ښکارندوی وي، کولی شي په دې مسیر مخته ولاړ شي.
افغانستان از گروه های مختلف باشه میتونه در مسیر این حرکت بکنه.
شاوخوا لس روزی تیر شوی چې د افغانستان پلازمینه کابل د طالبانو لاس ته لوېدلې. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د دوشنبه پر ورځ په کابل کې ویل چې راتلونکي حکومت به قومي یا ګوندی مسایلو ته لکه توپ راته ټول شموله او پکې به ټول ګروپونه شامل وي. ازادي رادیو ته غوښتل سعودي عربستان او روسیې د پوزي همکاریو یو موافقه لاسلیک کړې ده. د سعودي عربستان د دفاع وزارت مرستیال خالد بن سلمان په خپل ټوټر لیکلی چې دغه تړون یې پرون له خپل روسی سیال الکساندر فومن سره لاسلیک کړی. دغه خبره هدف دا دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پوزي همکاري پراخه شي. دغه تړون د روسیې څخه د سلمان د لیدنې پر مهال لاسلیک شوی چې جزئیات سم نه دي خبر شوی. سعودي عربستان په نړۍ کې د وسلو تر ټولو لوی واردونکی هیواد دی. روسیه هم له متحده ایالاتونو وروسته په نړۍ کې د وسلو تر ټولو لوی صادرونکی هیواد دی. د نړۍ تر ټولو جګده نارینه ایګور ووکوفینسکی د اته دیرش کلونو په عمر ومړ. دغه اوکراینی وګړي 2.15 متره لوړ قد درلود چې د زړه ناروغۍ له کبله د امریکا په مینسوتا ایالت کې سا ورکړې. له ووکوفینسکی سره د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما 2009 کال کې هغه مهال خبرې کړې وې چې ټاکنیز کمپاین کې پر خپلو کالیو لیکلو په نړۍ کې د اوباما لوی ملاتړی. دغه په ونه دنګ سړی 2013 کال کې د یوروویژن د موسیقۍ په سیالۍ کې راڅرګند شوی او د غرازی په سوداګریزو اعلانونو او فلمونو کې هم رول لوبولای دی. او نن د جاپان د پارا اولمپیک لوبي پیلېږي او لوبغاړي غواړي وخی چې معلولیت په سپورت کې د ورتیا مخه نشي ډب کولای. دغه لوبي به نن ماښام مهال د جاپان مشرتابه لخوا پیل شي، خو د کرونا وایروس له کبله به د سټډیوم 18,000 څوکۍ خالی وي. د پارا اولمپیک سګنیو سیالیو کې د 12 ټیمونو 4,400 لوبغاړي برخه اخلي. دې ډله کې یو لوبډله د کډوالو استازیتوب کوي. راپورونه وایي چې د افغانستان بیرغ به هم نن د لوبو د پیل په مراسمو کې وښودل شي، خو افغان لوبغاړي په کور دننه د هوایي ډګر د بندېدو کبله د غلوبو ته نشی رسیدله.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدر مون اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پانه کتلای شئ. ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پانه پته ده. ورزو د راپورونو برخه ته او لمړی موضوع را اخلو. طالبانو له هم د راتلونکو نظام د جوړېدو او د هیواد د سیاسي جوړښت په اړه له کېلو سیاسي اړخونو سره اساسي خبرې نه دی پیل کړي. دو سرچینو ازادۍ رادیو ته ویل چې خبرې په لومړیو پړاوونو کې دي او د راتلونکو نظام په ګډون د سیاسي مشارکت پر موضوعاتو بحثونه تر اوسه نه دی پیل شوي. طالبان هم د خبرو د څرنګوالي او پرمختګ په اړه په مشخص ډول څه نه وایي، خو وایي په دې برخه کې هڅې روانې دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
په کابل د طالبانو له واکمنېدو نه ورځي تیریږي، خو دا ډله لا هم نه ده توانېدلې چې هغه سیاسي تشدک کړي کومه چې له افغانستانه د وطن جمهور رئیس غني وروسته جوړه شوې. د راتلونکي نظام برخلیک او د یو ټولګډونه حکومت جوړېدل د طالبانو پر وړاندې دوه مهمې ننګونې دي چې په دې برخه کې د افغانانو په ګډون نړیوال هم د دې ډلې عمل تزیر کړی دي. که څه هم طالبانو له لومړۍ ورځې هر څه ژر د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو او د راتلونکي نظام د برخلیک په اړه ژمنه کړې، خو لا د دې ژمنې په پوره کېدو نه دي بریالي شوي. تازه د ملي مصالحې عالي شورا او له طالبانو سره په خبرو د بوختو کسانو له ډلې دوه معتبرو سرچینو چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم او غږ خپور شي ازادي راډیو ته وویل، دا خبرې لا په لومړنیو پړاوونو کې دي. د دوی له قوله د راتلونکي نظام په ګډون د ټولګډونه حکومت د جوړېدو په برخه کې بنسټیز بحثونه لا نه دي پیل شوي. سیاسي فعال شهزاده مسعود چې له طالبانو سره د کېدونکو مذاکراتو د غونډو ګډونوال دی هم دا خبره تاییدوي. ښاغلی مسعود د سیشن به ورځ ازادي راډیو ته وویل،
دا خبرې اوس ادامه لري. دا هغه اساسي مرحلې ته چې هغه د مشمول حکومت جوړښت د نظام بیرته په پښو درولو خبره ده، دې ته تر اوسه پورې متاسفانه دا نه وارد شوي. نور امید کوم چې د خلکو د اطمینان دپاره ژر تر ژره ټول طرفونه لاس په کار شي.
طالبان هم مني چې د نوي حکومت د جوړېدو او د راتلونکي نظام د برخلیک د معلومېدو په برخه کې په مشخص ډول پرمختګ نه دی شوی، خو هیله خی چې ژر به یو پایله ورکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل، په لنډ وخت کې به یو ترتیب چمتو او اعلان شي. د زیاته کړه
نو داسې مشخص ډول نشو ویلی، البته هڅې روانې دي، کوښښونه روان دي. امید ان شاء الله چې په لنډ وخت کې سره ترتیب برابر شي او اعلان شي. تر اوسه پورې هم هڅې روانې دي او خبره نهایي شوې نه ده.
هغه فارن پالیسی خبرونه په یو کې د خپل سرچینو له قوله لیکلي، خاید افغانستان حکومت د جمهوریت او امارات له عنوانونو پته دی وی دولس کسي بل له خوا رهبری شي چې حکومت د مختبیای فارن پالیسی لیکي، د دې شورا د غړیتوب لپاره تر دې د مولا برادر مولا یعقوب خلیل رحمان حقانی، اخوانی جمهور رئیس حامد کرزی، عبد الله حنیف اتمر او ګلبدین حکمتیار تاکل شو دي او د پاتې نورو کسانو د انتخاب لپاره بحثونه روان دي. طالبانو بیا د دې موضوع په اړه خپل دریز وخانه نه کړ، خو دا ډله ژمنه کوي چې راتلونکی حکومت به د یو داسې استازولۍ ښکارندوی وي چې د افغانستان ټول قشر پکې ځان وویني، هغه څه چې د دوی همشمول حکومت نوموي. خو د نظام برخلیک بیا نامعلوم دی، او دا هم معلومه نه ده چې د نوي حکومت جوړښت به څه ډول اډانه ولري. له افغانستان د وتلي جمهور رئیس غني یو مهم تمرکز پر جمهوریت و، هغه څه چې واک د ټاکنو له لارې له یوه ځای ناستې بل ته لېږدوي. خو معلومه نه ده چې طالبان به د څه ډول جوړښت بنسټ کېږدي. د دې ډلې د نړیوالې ټولنې غوښتنه همدا ده چې د خپل مشروعیت ترلاسه کېدو لپاره باید د افغانانو غوښتنو ته پام وکړي او د بشري حقونو په ګډون هغه لاسته راوړنې وساتي چې افغانانو تېرو شلو کلونو کې ترلاسه کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نړۍ د وو پرمختللو صنعتي هیوادونو یا جی وډلې مشران نن له افغانستانه د خپل وګړو او هغو افغانانو د استلو لپاره د هڅو په اړه په بیړنۍ غونډه کې خبرې کوي چې له دوی سره په تیرو شلو کلونو کې همکاري کړې ده. له هغه رئیس چې طالبان کابل ته ننوتی دي تر پرونی ورځې پورې د امریکا پوځ تر ټولو زیات کسان له افغانستانه ایستلي دي. په دې اړه جزئیات د ملالې بشیر په راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې له کابل هوایي ډګر څخه د خلکو د ایستلو بهیر چټک شوی، امریکا او متحدان یې په بیړه خپل وګړي او د هغوی له خطر سره مخامخ همکاران په لویو لوجستیکي عملیاتو کې له افغانستانه باسي. له دې سره له هغه راهیسې چې طالبانو کابل سقوط کړ، په هوایي ډګر کې بحراني صحنې تر سترګو کیږي چې لسګونو زره کسان له افغانستانه د وتلو هڅې کوي. د امریکا دفاع وزارت د اگست په 23مه نیټه وویل چې له کابل هوایي ډګره په 24 ساعتونو کې 10,000 کسان ایستل شوي چې له دې سره د اگست له 14مې راهیسې د ایستل شویو کسانو شمیر 10,000 ته رسیږي. د امریکا، برتانیې، ایتالیا، فرانسې، جرمني، کاناډا او جاپان به له افغانستانه د خلکو د ایستلو په اړه غونډه جوړه کړي. د دې احتمال ستا چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر ضرب الاجل د اګست له 1 تمدید کړي. د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن چې د جی او دوروي مشري کوي په یوه اعلامیه کې وویل، زموږ لومړیتوب به د خپلو وګړو او هغو افغانانو ایستل وي چې په تیرو شلو کلونو کې یې له موږ سره همکاري کړې ده، خو موږ بل پړاو ته سترګې په لاره یو او دا مهمه ده چې د نړیوالې ټولنې په توګه یو ځای سو او پر اوږدمهالو هڅو توافق وکړو. بوریس جانسن په دې اعلامیه کې زیاته کړې، ما له همدې کبله د جی او غونډه راغوښتې ده چې بیړني بحران ته غبرګون هماهنګ کړو او له افغانانو سره په خپله ژمنتیا ټینګار وکړو او له خپلو نړیوالو شریکانو وغواړو چې د برتانیې غوندې د هغو کسانو مرسته وکړي چې اړتیا یې لري. برتانیا، فرانسه او جرمني د اګست تر 1 وړاندې وخت غواړي چې نورو کسانو ایستلو ته لاره پرانیستل سي. د خلکو د ژغورلو د عملیاتو پر مهال د امریکا پوځ له طالبانو سره په تماس کې دی، خو طالبانو ویلي چې بهرنیو ځواکونو د تمدید غوښتنه نه ده کړې او د ځواکونو د پاتې کېدو د مودې تمدید به ونه مني. د امریکا ولسمشر جو بایدن د تمدید په اړه څه نه دی ویلي، خو تمه کېږي چې دی به له خپلو متحدانو سره تر سلا مشورې وروسته په دې اړه پریکړه وکړي.
د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې نن د افغانستان په اړه خبرې کیږي. راپورونو ته دوام ورکوو. د بانکونو بندیدل او په مخابراتي شبکو کې ستونزې د خلکو د کابل لپاره د خلکو عادي ژوند له ننګونو سره مخامخ کړی دی. په کابل کې یو شمیر خلکو ازادۍ راډیو ته ویل چې د دوی پیسې په بانکونو کې بندې دي او په بازار کې کریډیټ کارتونه هم نشي موندلی. بلخوا د مخابراتو وزارت د طالبانو د مخابراتو کمیسیون سره د وزارت د چارواکو د لومړۍ غونډې د ترسره کېدو اعلان کړی.
ورسته له هغه چې طالبان کابل ته ننوتل، ټول بانکونه وتړل شول او په بازار کې د اړینو توکو بیې په چټکۍ سره لوړې شوې چې د خلکو ترمنځ ګڼې اندېښنې رامنځته کړې. مریم د کابل په یو ښوونځي کې ښوونکې ده. هغې ازادي راډیو ته وویل، په سختۍ سره یې خپلې او د میړه پیسې راټولې او په بانک کې خوندي کړې وې، خو اوس ټول بانکونه تړل شوي او هغه د خپلو اړتیاو پوره کولو لپاره هم پیسې نه لري.
مونږ اوس په کور کې یو افغاني هم نه لرو، زمونږ ټولې پیسې په بانکونو کې بند دي. زه نه پوهېږم چې خپله پیسې چې په ډېر خواري سره راټول کړي څنګه د بانکونو څخه بیرته واخلم. دلته هیڅوک هم نشته چې مونږ سره مرسته وکړي، ټولې پیسې هلته بند پاتې.
خو د مالی وزارت د عامه اړیکو مشر او ویان د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ټول خصوصي بانکونه او د افغانستان بانک به په راتلونکو دوو ورځو کې خپل فعالیتونه بیرته پیل کړي. دا نه یوازې بانکونه تړل شوي چې د خلکو عادي ژوند ستونزمن ژمن کړی، بلکې په مخابراتي شبکو کې ګډوډي او د ټلیفون کریډیټ کارتونو کا مخت هم ستونزې رامسته کړې دي. د دولت یو کارکونکي حمید الله نن آزاد راډیو ته وویل چې د ټلیفون کریډیټ کارتونه په بازار کې کم شوي او بای هم لوړې شوې دي. خود مخابرات وزارت یو خبر پانی په خبرولو سره ویلي چې د دوشنبه په ورځ د دغه وزارت او د طالبانو د اړوند کمیسون د مسولینو ترمنځ د همغږۍ ناسته شوې ده. په خبر پانی کې راغلي په دغه ناسته کې د کارکوونکو په منظم حضور د خدماتو وړاندې کولو په مسلې ټینګار شوی.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري قدرمن اوریدونکو، او سم پام وکړی اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د سوداګرۍ خونو فدراسیون وای کابل ته د طالبانو لننوتو وروسته له پاکستان سره په سوداګری زراکړه ورکړه کې د پاموړ زیاتوالی راغلی. د دغه خوري مرستال خانجان الکوزی نن ازادي راډیو ته وویل چې دمګړی د تورخم سپین بولدک او نورې سوداګری زلارې له پاکستان سره په بشپړ ډول پرانستې دي. نوموړي زیاته کړه دا چې په ګمرکونو کې د اسکوډا سیستم نه دی فعاله، نو په ګمرک کې په کره توګه د صادراتو او وارداتو فیصدي معلومول هم ستونزمنه خبره ده. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې اونۍ د یکشنبه په ورځ کابل ته د طالبانو په ننوتلو سره د خصوصي او دولتي بانکونو په ګډون ځینې دولتي ادارې وتړل شولې. د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو بیې راولوېدې چې دې چارې په افغانستان کې د ځینو توکو بیې لوړې کړې دي. طالب چارواکی وایي چې بهر ته د زړو وسپنو په صادراتو باندې تر وروستي امره پورې مطلق بندیز ولګاو. د طالبانو د اقتصادي او مالی چارو کمیسون په اعلامیه کې د ګمرکونو مسؤلینو ته سپارښتنه سوي چې دا موضوع دې په پوره جدیت سره تعقیب او عملي کړي. وړاندې په اعلامیه کې داغلي دا چې په هیواد کې زړه وسپنه په ډېره پیمانه او په ارزانه پیدا کیږي، ځینې کسان یې بهر ته صادروي. په اعلامیه کې ټینګار شوی چې په کور دننه شرکتونه د صنعتي او تولیدي چارو د پرمختګ لپاره دا ډول وسپنې ته ډېره اړتیا لري، نو نه باید بهر ته صادر شي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې شنبې په ورځ د افغانستان د وسپنې د ویلې کولو د فابریکې ټولنې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې دمګړۍ له هېواده د کباړ وسپنې قاچاق روان دی.
اقتصادي خبرونه ول ازادي راډیو را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې چې په 12:30 بجو پیلېږي د ازادي راډیو 19 پروګرام لرو، او په دې پروګرام کې نن د افغانستان د راتلونکي نظام په اړه په بحثونو او خبرو اترو او همدارس د راتلونکي نظام د جوړېدو پر وړاندې د خندونو په اړه بحث کوو. خو د شیبه د راپورونو برخه ته دوام ورکو. په غزنی کې د عامه روغتیا ریاست د دې ولایت د مرکزی سیمو د جګړه ځپلو او بې ځای شویو کورنیو لپاره یو ګرځنده کلینیک پرانستی دی. د دې ریاست چارواکی وایي د دې کلینیک د پرانیستو هدف روغتیایی اسانتیاو ته د متضررو خلکو لاسرسی دی. دوی وایي د دې کلینیک فعالیت به د یو کال لپاره دوام وکړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د غزنی د روغتیا ریاست چارواکي وایي د مرکز اړوند ځینو سیمو لپاره روغتیایي ګرځنده کلینیک پرانستی دی. دوی وایي د دغه کلینیک د پرانستلو موخه د جګړه ځپلو او هغه خلکو درملنه ده چې د جګړو له امله بې ځای شوي دي او روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. په غزنی کې د عامه روغتیا رئیس ډاکټر ظاهر شاه نیکمل ازادي راډیو ته وویل دا کلینیک د پاملرنې موسسه په مرسته پرانستی دی.
لمودو مخکې موږ مختلف مؤسسات سره په تماس کې وو، که چېرته موږ وکول سو هغه سیمې چې د غازی د مرکز شاوخوا لکه منګرو تویدابات نوابات بکاول دشت شارستانیا او چې د شاوخوا لپاره صحیح خدمات موږ ارزه کړل چې کار خلک کني تر مسره تل شپخانه ته لري هم دی خلک کاروباري خلک سیاسي تر نسره تل او د واکسینو په خکه چې بيخي کې چټه ده او په ځمن کې به ځایشي خلک هم د ځای کې ډیر موقعیت لري لوسوالین سره غلي دي.
ډاکټر ظاهر شاه نیکمل زیاتوي دا ګرځنده کلینیک به تر یو کال پورې دوام وکړي او د بیلابیلو ناروغانو درملنه کوي.
په اصل کې د سیار روغتیایي مرکز د هغه بې ځایه شوو کورنیو چې جګړې له کبله راغلي وي ښار ته، او مریضان خصوصا زنانه رواني ستونزې لري، واکسینو ته اړتیا لري، نسایي ولادي ستونزې لري، ایدو خدمت پکوي. دا هر نوع مجهز درمل لري، موټر لري، او په ضمن کې مسلکي پرسنل لکه ډاکټر، نرس، مشاور رواني، واکسیناتور، قابله، دا پرسنل باندې مجهز ده.
په اوسنی وخت کې د غزنی ولایت اوسیدونکو دا ډول کارونه ستای او وای د روغتیا، تعلیم او په نورو ټولنیزو او اراړخیزو برخه کې د تورته کارونه تر سره شي.
زمانم احمد جان د غزنی ولایت اوسیدونکو هم موږ د عام روغتیا د ریاست د غرزند کلینیک جوړیدل ستایو. دا یو ډیر نیک کار ده. د غزنی ولایت اوسیدونکو په ډیر بد حالت کې ژوند کوي، په ټولو برخو کې باید ورته کار وشي.
غزنی هغه ولایت دی چې اوسیدونکو د جګړو تر سختو پړاوونو تیر شوي دي. د افغانستان د نورو سیمو ترڅنګ د دغه ولایت مرکز هم د زمري میاشتې په 28 نیټه طالبانو ونیو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. نوم می عبدالرحیم ده، د بغلان نهرین ولسوالۍ څخه په اړیکه کې ما. په نهرین ولسوالۍ کې تقریبا دا دوهمه اونۍ شو چې د امتحان یا اریبا شبکه قطع انکار نه کوي. نو دا نوموړې شبکه چې پایه یې تقریبا دو هفته مخکې د تایرو لخوا هوایي بمبار شوې وه، نو اوس دغه شبکه د کار نه کوي. مشتریان یا دلته پیرودونکي چې ټول ام ټي ان سیم کارتونه کارول، ټول د خوراک مشکل سره مخامخ دي.
بل السلام علیکم. محمد ولیم د لشکرګاه ښار سره په تماس کې. موږ پیغام د ویو اشرف غنی ته چې موږ بیا دې غواړو، د نوي هیلو سره غواړو. یوازې د کچې د پښتون کې په سره سره د هغه مشهر څه ده، موږ قدر لرو، موږ قدر لري. زه د ازادۍ رادیو ته دا پیغام وکم. دا چې د امریکای ولسمشر جو بایدن د هغه افغانانو د اصول ژوند کړی دا چې له دوی سره یې کار کړی او اسناد یې ورکړي دي، ولې په میدان کې د انګریزانو لخوا ورته دا اجازه نه ورکول کیږي چې میدان ته داخل شي او امریکای هیواد ته پناه یوسي؟ وجه یې دا ده چې دوی پاسپورت نه لري. دا چې زیات وګړي پاسپورت نه لري او د طالبانو د ګواښ لاندې دي او ژوند یې له خطر سره مخ دي، نو هیله لرم دغه افغانانو د اصلو حل لاره ولټوي.
هلو السلام علیکم. زه د پکتیکا ولایت د لوګ دی ولسوالۍ نه تجویز دران خبره کوم. موږ د ختنی سره د دینه د افغانانو سوي چې د پنشیر جنگ د نوکو د غلط خبره د وکو او امن درولي او د جنگ هیڅ پیدا نشته.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
سموګ غاګله ازادۍ رادیو اوري. امریکایي چارواکي وایي د حواله لارې له افغانستانه د بهرنیو وګړو او افغانانو د رایستلو اوسنی عملیات په تاریخ کې ساری نه لري. د خبرو د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان پرون ناوخته په یو کانفرنس کې وکړه. هغه ویل تیرې شنبه راهیسې 10,000 کسان د امریکایي عسکرو په مرسته له کابل ایستل شوي دي. د صفی الله ستانگزی پر راپور کې په دې اړه تفصیل واوري.
د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار د هغو امریکایي عسکرو ستاینه وکړه چې په کابل کې د خلکو د رایستلو په اسانچاري او همکارۍ بوخت دي. جک سولیوان د شنبه په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته له کابل د امریکایانو، بهرنیانو او هغو افغانانو د رایستلو په تړاو جزئیات ورکړل چې له خطر سره مخ دي. هغه زیاته کړه:
They have now facilitated the evacuation of more than 37,000 people out of the country.
هغه یعنی امریکایي عسکر د اگست 14 سباندې 10,000 کسان له هیواد رایستلې دي. امریکایي د درېمو هیوادونو اتبا زموږ افغان متحدین او هغه افغانان چې له تعقیب او یا له هغه د لا زیات ګواښ سره مخ دي. یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې 28 امریکایي پوځي الوتنو 1,400 کسان له کابل راایستلي. په دې سربېره د ائتلاف یو شپیتال وټکو کې 15,900 نور کسان راایستل شوي. دا په تیرو 24 ساعتونو کې 14,000 زیات کسان کېږي او ساعت په ساعت دا پروازونه دوام لري.
as we speak.
کابل تیر اونې د طالبانو لاسته ولوید په دې سره د امریکا په شمول د غنو لویدیز او نورو هیوادونو چارواکو هڅې ګړندې کړې چې په افغانستان کې مشت خپل اتباع ډیپلوماټان او افغان همکاران وباسي. امریکا د دې عملیاتو لپاره خپل اسکر د حامد کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې مشت کړل. هغه هوایي ډګر چې پکې بهر ته تلو لپاره لږ زر افغانان، زاړه ځوانان، ښځې او ماشومان ورټول دي. په هوایي ډګر کې لا هم د خلکو ګډوډي نه ده قرار شوې. ان تر دې چې هر ورځ د یوې نیمې پیښې او ډزو راپورونه خبريږي چې پکې خلکو ته مرګ جوړ لاوړي. امریکا د دې ترڅنګ چې د خلکو د محفوظ راایستلو د پروسې لپاره په هوایي ډګر کې خپل زرګونه عسكر ګمارلي او تر ډېره د هوایي ډګر دننه چارې تنظیموي، خو د ترهګرو ډلو په تیر بیا داعش د احتمالي بریدونو په تړاو اندېښنه لري. د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان ویل امریکایي قومندانانو ته هر اړخیز صلاحیت ورکړل شوی چې د یادو ګواښونو په وړاندې پوره چمتووالی ولري. له دې سره هم مهاله چې موږ د عملیات ترسره کوو، په هوایي ډګر باندې د داعش خراسان ډلې نور ترګر ډلو د بریدونو په وړاندې ډیر لوړ چمتووالی لرو او بیدار یو. زموږ ولسمشر هم قومندانانو ته د هغوی د هر ډول امکاناتو د غوښتنې اجازه ورکړي څو د دغه بریدونو پر ضد تیار وي. د دوشنبه پر سهار وختي د حامد کرزی د هوایي ډګر په شمالي دروازه کې په ډزو کې یو افغان ساتونکو وژل شو او درې نور ټپیان دي. دا خبره د جرمني وسلوالو ځواکونو چې په هوایي ډګر کې د خپل خلکو په ایستلو بوختي یو اعلامیه کې کړي. په دې آنلاین خبر شوې اعلامیه کې ویل شوی چې ډزې د ناصرګ د وسلوالو او د امریکا، جرمنی او افغان ساتونکو ترمنځ تبادله شوې. تر دې مخکې د بریتانیا پوځ ویلي و چې د کابل له هوایي ډګره بهر د تیرې یوې اونۍ په ګډوډۍ کې لږ تر لږه و افغانان وژل شوي. د ناتو یو چارواکي بیا ویلي په تیرو ورځو کې د کابل د هوایي ډګر شاوخوا شل افغانان وژل شوي چې ځینې په ډزو وژل شوي او ځینې تر پښو لاندې شوي. طالبانو په کابل کې د رواني ګډوډۍ پړه پر امریکا او ناتو متحدانو یا چولې. د طالبانو د دعوت او ارشاد کمیشن مشر ملا امیر خان متقی وایي هیڅ څوک محصور نه دي، هر څوک کولی شي د دنیا ارګوټ ته د ویزې او پاسپورت لاري لاړ شي. د راپورونو له مخې لسګونه زره کسان چې پکې اسناد لرونکي او بیا اسناد خلک شامل دي د کابل هوایي ډګر شاوخوا ټول شوي. د خلکو دی هجوم ځینې زړه بګنونکي پیښې هم رامنځته کړي چې یوه یې پر روانه الوتکه کې د لسګونه کسانو نخلیدل او بله یوه پیښه له الوتکې نه په نیمه هوا کې د هغو کسانو رالویدلو چې ځانونه یې د ټایرونو سره کلک نیولي وو.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د کونړ اوسیدونکو وای د طالبانو لره تک سره په دې ولایت کې امنیت ټینګ شوی، جګړه پای ته رسیدلې او غلا او اختطاف کوونکي هم ورکشوي دي. خو دوی وای چې کاروبار لا نه دی پیل شوی. د دوی په وینا لا هم یو شمیر سوداګر او دکاندارن خپل دوکانونو ته نزي د چې الاتی صداي په دې راپور کې واوري.
د کونړ وسیدونکو وای په خو به هر ورځ د جګړو لسنګرونو د ځوانانو مړی او ټپین راوړل کېدل. میندې به بوري کېدی، میرمنې به کونډې دي او ماشومان به یتیمان کېدل او زیاتې کورنۍ به د غم پر ټغر کې ناستلې. خو له کومې ورځې چې طالبان واکمن شوي په ولایت کې جګړې او وژنې ختمی شوي. د اسدآباد اوسیدونکي سید متبر خان وایي
مخکې به ډیر شهیدان به وو او ډیر زخمیان به روان وو. موږ چې به کله د امبولانسونو غږ به مو اورېدلو ډیر په توشیش کې به وو چې د چا بچی به شهید شوی، د چا ورور به زخمی شوی، د چا کور کې به غم پیدا کیږي، د چا ښځه به کونډیږي. الحمدلله اوس هغه چې کومه دی هغه ارزوګانې ټولې ختمې شوي دي.
صاحب الله همت په اسدآباد کې د ټوکورو پلورنځي لري وای د دې ترڅنګ چې په ولایت کې جنگونه ختم شوي ورسره غلاګان او اختطافونه هم پای ته رسیدلې دي.
غلاګان بم کېدل او ویره ډار بم اختطافونه بم کېدل. اوس هغه ډار چې د غلمنځ تللی دی اوس ماشاءالله کونړ ټول افغانستان ماشاءالله خپ امنیت کې.
دوی له ټولو هټیوالو او سوداګرو غواړي چې خپل کاروبارونو ته بیرته راستانه شي. د دوی په خبره چې په بازار کې د غریبو او د لاسي کراچیو چلوونکو مزدوري همدی دکاندارانو پورې تړلې ده. صاحب الله همت
زما غوښتنه ده دغه دکاندارانو څخه هم دا ده چې باید دی راشي خپل دکانونو ته درڅو د غریبو او بیوزلو کار ورسره وشي. ځکه دلته ډیر بیوزله خلک دی په کونړ کې. اباځي خلک شته چې ټرالۍ چلی، لاسګاړې چلی، ډیر خلکو کارونه ورسره خکېږي.
طالب چارواکي هم وخت په وخت خلکو ته د امنیت ډاډ ورکوي او ورڅخه غواړي چې له زلونو ویره بهر کړي او خپلو کاروبارونو ته ستانه شي. د کونړ والی حاجی محمد عثمان په یو غونډه کې خلکو ته وویل
خپل عادي ژوند ته راوګرځي، خپل کاروبارونه کوي، خپل تجارت کوي.
په افغانستان کې د طالبانو واک تل رسیدو یو اونۍ پوره شوه، خو لا اوس هم بانکونه او مهم مارکیټونه تړل شوي. که څه هم چې طالبان په هر غونډه او بحث کې له خلکو د کاروبارونو د بیرته پیل کولو غوښتنه کوي.
دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو اونیس بحث 15 دقیقې پیلېږي چې دا بحث اسدالله لودین چمتو کړی، خو له هغه مخکې صفی الله ستانکزی په سټوډیو کې دی، د خبرونو لنډیز اوروي.
اوکرایني چارواکو ویلي چې د دوی والوتکه د کابل نړیوال هوایي ډګر تختول شوې ده. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت مرستیال یوګین نینن نن ویلي دي چې د الوتکه کابل ته تللی و څو اوکراینیان راوباسي، خو د نامعلومو کسانو لخوا د ایران په لور تختول شوې ده. ایراني چارواکو بیا ویلي چې د الوتکه د ایران له فضا تیر شوې ده. د کابل د هوایي ډګر چارې د امریکایانو په غاړه دي او شاوخوا کمربندونه د طالبانو په لاس کې دي. طالبانو او امریکایانو په دې تړاو سمدستی تبصره نه ده کړې. د نړۍ د لویو پرمختللو اقتصادونو یا جیو ډلې مشران نن د افغانستان په اړه غونډه لري. دا غونډه چې په آنلاین بڼه به ترسره شي، د بریتانیا د صدر اعظم بوریس جانسن په بلنه دایریږي. جانسن نن په یو ټوټ کې ویلي د جیو یو بیړنۍ غونډه دایروم چې پکې د افغانستان ناورین ته زموږ جواب هم غږی کړو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وی په افغانستان کې باید ټول شموله حکومت جوړ شي. دغه وزارت ویان سید خطیب زاده پرون په تهران کې یو خبری کانفرنس ته وویل دا سې ټول شموله حکومت چې پکې ټول واقعیتونه قومي او پاړکی جوړښتونه ښکاره شي نو په مخ به تللی شي. روسیه او سعودي عربستان په خپلو کې د پوځي همکاریو تړون لاسلیک کړی دی. دا تړون روسیه ته د عربستان د دفاع وزارت مرسیال خالد بن سلمان د سفر پر مهال لاسلیک شوی، خو جزئیات نه دی خبر شوی. سعودي عربستان په نړۍ کې د وسلو تر ټولو لوی واردونکي او روسیا هم په نړۍ کې د وسلو دویمه لویه صادرونکي هیواد دی. د نړۍ تر ټولو جګقده نارینه ایګور ووکوفینسکی د 38 کلونو په عمر ومړ. دغه اوکراینی وګړي 2.15 متره قدر لوړ قد درلود چې د زړه ناروغۍ له کبله د امریکا په میناسوتا ایالت کې سا ورکړې ده. او نن د جاپان د پارا اولمپیک لوبې پیلي. یو لوبغاړي غواړي وښيي چې معلولیت یې په سپورت کې د وړتیا مخه نشي ډب کولی.
د خبرونو لنډیز ول تازه خبرونو سره قدر منوریدونکو د دې په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ رادیو د 15 دقیقې 19 بحث اوریدو ته راولم.
15 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنه کابینه کې صرف 15%
متاسفه يم چې حکومت
کې کړې نه ځات کولای چې افغان
حکومت د ازادۍ رادیو 19 بحث.
السلام علیکم. ټیک یو اونۍ وشوه چې طالبانو پر کابل او افغانستان ولکه ټینګه کړې ده. لتیرو څو ورځو راهیسې د طالبانو سیاسي مشران کابل کې له بیلابیلو خواو سره خبرې کوي چې د قدرت تشه ډکه کړي، خو د نوي حکومت د جوړېدو هڅو تر اوسه کومه ښکاره پایله نه ده ورکړې. طالبانو افغانستان کې هم جګړه پای ته رسیدلې اعلان کړي، خو په یوازې پاتې ولایت پنشیر کې لا هم ښکارا سرک نه لګیږي. اوس پښتني دادی چې د حکومت د جوړېدو په وړاندې عمده خندونه څه دي؟ په کابل کې د طالبانو د سیاسي مشرانو خبرې پر کومو مسایلو راڅرخي؟ د ازادي رادیو د دې اونۍ بحث مو هم دې موضوع ته ځانګړی کړی دی. دوه میلمانی در سره د ولسی جرګې پخوانی غړی کمال ناصر اصولي، البته اوسنۍ غړی هم ورته ویلی شو ځکه چې تر اوسه هم ولسی جرګه پر خپل ځای ده، خو تالار او شاو خاصمی دغه وروستیو جګړو له کبله تړل شوی دی. د چارو بل کتونکو شفیع اعظم هم را سره استودیو ته وصل دی. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. اعظم صاحب، راځي بحث بل تاسو نه پیل کو. تاسو دغه بحثونه له نږدې ګوري، خبرې چیرته رسیدلې دي د نوي حکومت د جوړېدو، او څه احتمال دی چې په راتلونکو څو ورځو کې به بل اخره دغه قدرت خلا او تشډک شي؟
سلامونه او احترامات تاسې ته اصولي صاحب ته او ټول اوریدونکو چې ما آواز په داخله او خارج کې اوري. زه فکر کوم اوس موږ تاسو ټول ډېرې حساسې مرحلې ته داخل شوي او طالبان د نوې کابینې پر جوړښت باندې په خپل منځي سلا باندې اخته دي او همدا ډول نور افغان لورو سره هم په ضمني ډول باندې خبرې اترې کوي. دوی هڅه کوي چې او دا ژمنه هم کوي چې داسې یوه کابینه اعلان کړي، داسې یو حکومت نوي حکومت ته شکل ورکړي چې هغه کې ټول افغانان خپل ځانونه وویني. او دلته ډیر خلک اوس هم د دې بحث مطرح کوي چې مشارکتي نظام او یا د ملي وحدت په شکل باندې زه چې څونه فکر کوم د مشارکتي او د ملي وحدت نه به قطعاً مراد هغه څه نه وي لکه تیرو شلو کالو کې چې موږ داسې تجربه کړل. شلو کالو کې متاسفانه د مشارکتي او د ملي وحدت حکومت ترې نه لاندې یو څو محدود تیرې ولې د ټول نظام لپاره دی او سل کسه به ول شي همدغه بل کې سترنج دانو په شکل باندې خطه پورته کېدلې. نور افغانانو په کې ځان نه لیده او دا حکومت او نظام ټول د یو څو مشخص کورنۍ او ګوندونو او جګړه مارانو لخوا یا عمل شوی وو. اوس تبدیل چې مشورې بل هر لوري کېږي او کوخخ به کېږي چې واک د قومي ټیکدارانو یا د ګوندی ټیکدارانو پر ځای باندې عام افغانانو ته محول شي. او طالبانو په ډیر صراحت ویل چې دوی د پښتنو نمائندگان ځان نه بولي، نو کله چې دوی دا اعلان کړي په افغانستان کې هیڅوک دا اعلان نشي کولای چې دوی د هزارګانو استازي دي، دوی د تاجکانو استازي دي، دوی د ازبکانو استازي دي. دلته تیرو شلو کالو کې هر څه ګلوګان شوی ول او نور افغانانو ته دوی سهم نه ورکړل شوی. اوس په محور بحث دای چې دلته هر څوک راځي چې هغه تاجک ده که پښتون ده که هزاره ده هغه به تر قومي او سمتي ګټو زیات افغانستان او پر افغانیت باور لري، دغه توقعات لري. او طبیعي خبره ده چې په دغه پروسه باندې د امریکایانو چې دلته کوم حضور ده په هوایي جګر کې هغه دی ورسته نقطه ده او کوم تاریخ کې چې دوی سره تعهد شوی طبیعي خبره ده چې هغه بدلته وي. نو دغه هم یو څه تاثیرات درلودلی دي په دې باندې. خو زه امیدوار یم چې په همدې نږدې ورځو کې به موږ یو کابینه اعلان واورو.
بلې، او څه فکر کوئ بحثونه د څه ډول حکومت په جوړېدو ورټول دي؟ آیا یو موقته یا لنډمهاله اداره به رامنځته کیږي بیا به دوی نوی حکومت ته زمينه سازي کوي او کنه ل اوله سره به یو حکومت اعلانېږي چې په افغانستان به واکمنی کوي، ممکن اساسي قانون تغییر کړي، نور قوانين تغییر کړي او بل اخر به کابینه هم اعلانوي او ولسی جرګې ته ممکن معرفي سي یا معرفي نشي. خو هغه ټول مسائل چې وروسته به بحث کیږي. خو اوس مهم هم دغه ده چې څه ډول حکومت ممکن جوړ شي.
زه فکر کوم اوس تقریبا د افغانستان ډیر وزارتونه ډیر زیاتې ادارې چې هغه مسؤل دي چې خدمات ارزه کوي، نو د هغو لپاره د یو سرپرست حداقل چې یو کار روان شي د دغه د اعلان هڅه کوي. له هغه وروسته دا چې موږ څه ډول نظام ولرو او څه ډول سیستم موږ ولرو هغه به یو لړ بحثونو ته اړتیا ولري تر څو د یو زمينه برابر شي چې د ډیرو راتلونکو د روپ پړاو لپاره یو بنسټ کې حدود سي ځینې قوانين دي چې هغه به هم اصلاحات غواړي، ځینې مادي ممکن حذف سي، ځینې نور ممکن اصلاح سي، ځینې نور راوړل سي، ځینې په خپل حال پاتې سي. دغه سي په اقتصادي برخه کې په نور مسایلو کې خو یعنی دا هغه څه دي چې یو اوږ بحث اړتیا لري تر څو نوي شرایط نوي ستونزې د هغه په درک کې هغه لپاره باید نوي حل لارې او قوانين وځي سي له مشرانو او علما او کرامو له مخاور سره له تخنیکی اشخاص سره په دې باندې بحث وسی. نو دا ناممکن ده چې اوس به طالبان په دې وخت کې کانکریټ یو نوڅی چې په دې وخت کې اعلان کړي چې هغه سل په سل کې ټول مسایل ته جواب ګوي. ته به خبره ده چې دا وخت لري.
بله،
اوس د فکر کوم چې موقت په دې خاطر چې د ادارې او د سیستم روان سی او هر څه خپل مسؤلیت واړو باندې مسایل ولري او بیا چې نور افغانان د تخنیکی تدرونه دي هم دا اوس زیاتره کوښښ کوي چې وصل سی او دا سیستم روان سی چې د خلکو چې کوم ستونزې دي دا حل سی. نو هدا اقل یو آدرس باید مشخص شي چې هر څوک په هر برخه کې ورته لري مشوري لري نو له اړوند وزارت او ریاست او ادارو سره شریک.
بله، کول مودان اعظم صبر سره پات شي ورزو د بحث بل ملمته د ولسی جرګې غړی خاغلی کمال ناصر اصولي هم استودیو ته وصل دی. اصولي سب ستړي مشي غرمه مو په خیر. تاسو څه فکر کوئ بحثونه په څور ټول دي او دغه سیاسي فضا کوم خواته روانه ده؟
السلام علیکم. اول تاسو ته آدم صاحب ته د رادیو اوریدونکو ته او ستاسو همکارانو ته نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. ګورئ اصلا دغه بحث زه فکر کوم چې موږ افغانان سیاسیون د افغانستان او شنونکي کولی شي خپل نظریات ولسته په هر رقم چې وی وړاندې کړي، اما یو حقیقت دی. په حقیقت کې څنګه باید وسی او څه ته ضرورت دی، هغه دا دی چې سید په افغانستان کې هغه دولت چې شل کاله دلته واکمن وو هغه اوس نشته. امریکا خپل پریس پکې کړي، نه تنها د نظامی حضور او حتی د خپل هغه مسولیت څخه چې د افغانستان د خلکو په قبال کې درلود. دوی په 2001 کال کې راغلل په افغانستان باندې، په هغه وخت کې تیرای وکړ. موږ په ټولو مباحثاتو کې ویلي دي چې امریکا مخکې راتګ باید په دې فکر کړی وای چې د افغانانو په اړه باندې څنګه راتلونکي باندې په څه ډول فکر وکوي. دوی اقتصادي مسؤلیتونه واخیستل کله چې وتل. دا د وتلو د مخه افغانستان ته تقریبا 5 میلیارد ډالر هر کال ورکول او دا به بودیجې ته شاملېدل. اوس تاسو ولیدل چې بایدن دا خبره وکړه چې موږ خپل ټول مسایل تړو د افغانستان سره، د راتلونکي حکومت سره به په نوي بڼه همکاري پیل کوو. د اوس د طالبانو لپاره لوی چیلنج دا ده چې دولت خو به اعلان کړي دلته به موږ او تاسو ووینو مولوی صاحب فلانی برازی د فوایدامي وزیر به کیږي. دوی به دا سیستم څنګه چلوي؟ دا خوار غریب دولت چې په اقتصادي لحاظ حسي افعات دي چې د باندې خلک وایي موږ مادنونه لرو، او موږ مادنونه لرو، اما د مادنونو د رایستلو لپاره نظم، امنیت او رښتینی کار ته ضرورت لرو. آیا موږ همسایه پرېږدي دې ته؟ د طالبان مشران پرون سهار د ټولو ولایتونو نه اکثره راغلي دي، د ځینو سره زه په تماس کې یم. د پرون سهار رئیس دوی په همدې باندې مباحثات پیل کړي په خپل منځ کې چې څه باید وشي. زموږ وړاندیز، د سیاسیونو وړاندیز ورته دا دی چې داسې یو دولت په افغانستان کې باید راشي چې دنیاوالې هم وغواړي. بیا به نو موږ وکولی شو چې دنیا ته قناعت ورکړو تر څو خپلو مرستو ته د افغانستان سره دوام ورکړي. ګنی په رښتیا هم افغانستان به یو بل ناورین ته داخلیږي، هغه جنګي ناورین نه، اقتصادي ناورین. ډیری خلک به په اقتصادي لحاظ د افغانستان نه منډې وهي، لکه څنګه چې اوس خوار غریب ملت یو، تر دې به هم خوار او غریب.
بله اصولي صاحب، دغه نسخه چې تاسو سیاسونو طالبانو ته وړاندیز کړې ده، پیشنهاد کړې ده، ورته دا څه ډول ده؟ د ملي یووالي حکومت ورته نسخه ده چې بیلابیل خواو پکې وي او کنه هم دې ته ورته خو تفاوتونه بلري.
تاسو خبرې چې زه یو د هغه وکیلانو نوم چې تل به مې په جنگ سالارانو باندې او قومي تجارانو باندې انتقاد کوه او د دوی په مقابل کې درېدلی و. او دا منم چې دغه جنگ سالاران، دغه ظالمانو او خاینینو په سبب زموږ خلک افغانان قطار ولاړو. څوک به د پښتون په نوم، څوک به د تاجک په نوم، څوک به د هزاره او اوزبک په نوم باندې. اوس هغه وخت بیا راغلی ده. نه، د ملي یووالي د حکومت غونډې نسخه په افغانستان کې د منلو نه ده. په افغانستان کې قوي مقتدر دولت ته ضرورت دی تر څو په ټولو ولایتونو کې قانون په ټولو باندې یو شان پلی کړي. یو څه به د افغانستان حقیقتونه هم منو. طالبان باید په اول کې ټولو اقوامو ته ځای ورکړي. دا زموږ وړاندیز ورته. دوهمه خبره، طالبان باید د نور بیرونیو استخباراتونه که په منطقه کې دي که په بل ځای کې دي، د حکومت تر جوړولو پورې استقلال پیدا کړي، تر څو ځینې کړۍ د مجاهدینو په وخت کې هم په هغه وخت کې کوشش وکړي د دولت په جوړښت کې، په هغه وخت کې د نظام په جوړښت کې خپل خلک پرې نه خودل دي ته او افغانستان جنگ ته لاړ. اوس ډیر حساس پړاو دی. طالبان نه تنها دا چې قومي جوړښتونه دلته په نظر کې ولري، د هغې سره د افغانستان سیاسیون، هغه سیاسیون چې تاثیر گذاره دي او پاک دي، هغه باید په نظر کې ولري. هغه په افغانستان کې شته دا ډول سیاسیون. هغه سیاسیون هم د طالبانو په پخوانی چارواکي چې په کابل کې موجود وو. موږ او تاسو لیدلی شو د طالبانو پخوانی چارواکي په کابل کې او په افغانستان کې به طرفه خلک او په دنیا کې نور هغه کسان چې د افغانستان کې د دولت د جوړښت سره ګټور تمامي کې دوی باید را
دعوت کیو او ټول نظام کې ورته اشاره وکړه چې دغه جنگ سالارانو په وړاندې تاسو همیشه غږ اوچت کړی دا او نه غواړي چې دغه کسان پراتلون کې نظام کې لاس یو کې له حکومت سره او دولت سره او سره یو کېږي تاسو په باور د ملي والی حکومت یو کاپی به رامنځته کیږي نو آیا نور داسې کډرونه ستا چې تر اوسه پټ پات دي د دوی استعدادونه تر اوسه د غوړېدو امکانات ورته نه دي برابر شوی داسې کسان شته چې دغه ډالو ټپلو استازیتوب کوي او طالبانو سره لاس یو کې او د حکومت د جوړېدو لپاره مټي رابډ وهي هدا اقل داسې کسان چې لاسونه د خلکو او د ولس په وینو سره نه وي
کاملاً طالبان باید اول په سیاسي جوړښت باندې تفاهم وکړي دغه جنگ سالارانو سره د هم بحثونه او مباحثات وکړي کولی شي د لوی او ټپلې هغه سیاسيون هغه احزاب او هغه قومي او جنگي ټیکاداران جنگ سالاران چې په افغانستان کې هر وخت نامنې تلمن وهلي د هغوی هغه نمائندگان چې رښتیا هم په وینو ای لاسونه ککړنې دي سينو اشخاصو ته اجازه ورکړي ترڅو او چرښتیا هم هغه کډرونه وي هغه ته اجازه ورکړي او د دوی موافقه پر واخلي یا د قومي جوړښت لاره یا د حزبي جوړښت لاره په یو نه باندې دوی د سره تفاهم وکړي هو دوهم حالت هم شته د لکه څنګه چې زموږ خلک او موږ خپل ځخپلم په دې فکر وم زموږ خلک ورنه تقاضا لري هغه دا دی چې طالبان د دې خلکو سره نه غږیږي دا خلک د پریک دي څوک چې تللی دي هغه تللی دي طالبان د مخکې لاړ شي نوي ځوانانو ته دي ځای ورکړي هو موافق یم اما یو بده او هغه بد عواقب چې زه اوس احساسوم هغه دا دی ګوري پاکستان ته تللی دي ځینې مشران په پاکستان کې مطمئن یم دغه مشران چې دوی تللی دي دوی د پاکستان سفارت سره اړیکه درلودلې او د ډورن په کرخه باندې په هغه وخت کې مثبت نظر ورکاو پاکستان ته اوس پاکستان ته د ما او د احمد محمود نه چې د ډورن د کرخه منتقدین وو هغه ورته مشک دي او مخکخ دي دوی کوشش کوي چې داخلك داخلي سیاست ته ځینې سیاسيون شته چې ورته بیا ترکیه او یا روسیا یا چین یا هند اقتصادي همکاري کوي او دغه جنگ سالاران به بیا په افغانستان کې جنگ تلمن وي نو دا غید مخنیوي لپاره خداده چې بحث وشي
او مننه اصولي صاحب سلامات او سي اعظم صاحب تاسو د اصولي صاحب د خبري ووري دي او اشاره اوس چې یو شمیر سیاستوال یا د پخواني دولت یا د جمهوریت یو شمیر غړي د محل په اسلام آباد کې دی او حال تل بلا بل خو سره لید کاته کوي دا سه هم نه ښکاری چې دوی د لانډو شپورازو کې کابل ته راستانه شي د دغه کسانو موجودیت په پاکستان کې او پر روانو بحثونو باندې اغیز څه ډول تحلیل
یو مسله ده چې عام افغانان به د ترویجی دا کړی چې اوس پاکستان
په دې کې پاتې شي اعظم صاحب تلیفوني اړیکه مخانه د کلګ مزای بدل ک یو ډول غاګ راځي ځکه چې غاګ د تاسو تلیفون سره اوس مو غاګ صحیح شو مهرباني
مل یو موضوع ته باید عام افغانان متوجي وسی غدا د چې د پاکستان ته چې اوس کوم ډول تللې ده او الته د پاکستان په سفارت کې دی د پاکستاني مقامات سره د نږدېنه په تماس او اړیکو کې دی دا اکثریت هغه خلک دي چې 13 کال کې حتی شپږ کال چې طالبانو دی نو مې دوري د حکومت نه راوخلو دوی به معمولا نور افغانان دي پاکستانی په نامه باندې دي پنجابی په نامه باندې وژل راټل به زندانونو ته به استول خو اخر د کار ګورو چې تر ټولو زیات خواخوږي تر ټولو زیات سیاسي پارتنران تر ټولو زیات هغه لرلید کې چې واسره موافق دي اندغه خلک دي نو دا یو خه چپه او خه ته حول ل چې افغانان هم قضاوت وکړي چې رښتیا هم دا څوک ول چې غریفین افغانان ول چې هغه هر چا سره په ټکر کې راغلي دي نه ول چې روسان راغلي روسانو سره په ټکر کې سول بیا چې امریکایان راغلي امریکایانو سره په ټکر کې سول خو ځینې نور ول چې هر وخت صفه او موج او رنګ بدلاو او له هر چا سره سازش کو او مغه شې د پاکستان سره خبرې کول نه دی پاکستان سره خپل باندې هم دی نو طبیعي ده چې دا ډلې ټپلې دي خو زه وایم اوس ډیر ښه مناسب فرصت راغلی د افغانانو لپاره په جای دی چې بیا امدو ټیکدارانو ته چې دی هر یو قومي ټیکټ کارولای د جهادي ټیکټ کارولای د ګوندی ټیکټ کارولای او بیا یې امتیاز اخیسته دي امدو ادرسونو په نامه باندې خو هغه امتیاز خپل زامنو ته ورکړای خپل ګوند او دیګټو شریکبانو ته ورکړای دوی هیڅ هغه ټیکټ په نوم چې اخیسته هغه ټیکټ کې عام خلکو ته څه نه دی ورکړي. نو په تیرو شلو کالو کې خو افغانانو ونسوي کولای چې دوی له سیاسي صحنې او لیډرشپ نه وباسي، ځکه چې ناتو او امریکا تر ټولو ښه پاټران هم دی ول، تر ټولو ښه عسکر هم دی ول. اوس صفحه بدله شوې ده، بجای د دې چې موږ طالبانو ته ډارنې مشورې ورکو چې دوی سره کېنی دوی خبرې واوري، ډېر ښه وخت راغلی چې دوی وزیر قطع شي او دا خلک په ډېره سخته ناهیلي کې هم دي. زه پوهېږم پاکستان به طبیعي خبره ده چې خپل کوښښ کوي چې په داسې بڼه باندې یو حکومت شکل ونیسي چې دا ټول د هغې غړي سي او بیا له خپل نفوذ نه په استفاده باندې ډېر څه ترلاسه کړي. خو له نیکمرغه تقریبا دغه هڅې د منصور احمد خان چې پاکستانی سفیر ده په کابل کې، دی دا د یوې ناستې دپاره د افغان آوټریچ په نامه باندې پروګرام طرحه کړی و، د شمال ټلوالو له ټولو مشرانو او ځوانانو سره منفرد ډول باندې کتلي دي او دوی یو کانفرنس پروګرام درلود چې له نیکه مرغه به ووایو چې هغه پروسه د سلسله علي خیل د افغان سفیر په اسلام آباد کې د هغې پیښې سره دا سلسله قطع شوله او له هغې نه وروسته طالبان مستقیما کابل ته راغلل او دا خلک هلته پاتې شول. اوس تازه جزئیات دا دي چې دوی له سختې ناهیلۍ سره مخ دي او قانوني هم له پاکستان نه خوځېدلی انګلستان خواته او پاتې ډلی هم نور ناهیله شوله، ځکه چې
طالبانو
هم
او په کور دننه بل لانجه او سرخوګای ممکن چې طالبانو ته جوړ کی او جوړ کړي هم د ظاهر هغه په پنچیر کې مقاومت دی. همدا نن راپور نه وای چې د طالبانو وسلوال د پنچیر تر دروازو رسیدلی دی، دواړه لوري یو بل تلاس په ماشه دي. دا څومره یو خند دی د حکومت په وړاندې، ځکه چې طالبانو خو جګړه پای ته رسول اعلان کړه.
زما تحلیل دا ده چې دا تر ډیره سیاسي پټکی دی چې په پنشیر کې چې کوم څوک الته محاصره دي او هغوی غواړي د لوړ امتیاز اخیستلو په پار باندې دا څوک. زه فکر نه کوم چې دوی به جګړې ته زړه ښه کړي. حتی وروستي راپورونه همدا دي چې د پنشیر مشرانو صالح او احمد مسعود ته جدي ګواښ کړی چې که تاسو د جګړې لار خپلوئ په تاسو یو هم باور نشئ، نه که سخته ورځ راځي څوک به فرانسې ته ځي او څوک به استرالیا ته او تیاری هلیکوپټرې هم د همدې ورځې دپاره راوړل شوي دي، چې یعنې تاسو هېڅ د باور نه یې. تاسو که چېرته د مقاومت خلک وئ په کابل کې امرالله صالح لومړی معاون و او هغه یو نظامي سړی ده، هغه سره د پوځ په ډېرو برخه کې مشورتونه د دغې جګړې او د ولسی پاسونونو چې دی ورته نوم ورکوه د هغې ټولو مشري دی سره وا امکانات هم دی سړي ویشل. دا خو اوس چغې وهي چې اشرف غني په دې کې تقصیر ده، خو حقیقي خبره دا ده چې بسم الله خان هم د دوی و، د دوی د پنجشیر و، امرالله صالح هم د دوی خپل و او دوی ټول لیډ اخیستی. او تاسو ولیدل چې ځینې خلکو ته یې پکې د جهنم ته بیاستول کېدو اخترونه هم ورکول. داسې نه ول چې دوی پخواني نظام کې کوم مدني فعالان ول بیچارهګان
او دوی ملامتي پر ولسمشر اچي وای، ولسمشر توتیا کې شریکو ولایتونو طالبانو ته ورپلی خودل، دوی وزان ګرام نه بولی.
باید یو څه وای او ساده ټول امکانات درلودل. د حکم مدني فعال نه و چې دی وای چې ما سره وسلې نه ولې دی، او ساده والید د پخوا خبانه ټاکل شوی دی، حالت امنیتي مسولین د پخوا خبانه ټاکل شوی دی، د رائے پرته خو له اردو قماندانان ناممکن ول چې و ټاکل شي. دوی وسلې درلودل، دوی پیسې درلودل، دوی امکانات درلودل. یو شې چې دوی نه درلودا هغه روحیه والا. دوی اوس ډیر پرسیدل دي، جګړه هغه څوک نسی کولای چې یو څه پکې لاس ورکړي. نو طبيعي ده چې دوی یو څه لاس ورکول ځکه مورال نه ونو. دی به د خپل پړی او د خپل فرار لپاره پړه په اشرف غنی باندې اچي. اشرف غنی ته دی خبره د خپل تقصیر به درلود، اما د دې هغه په نظامی مسایلو کې تاسو وګورئ د کابل وروستي ټول ګمارنه د امرالله صالح له خوا شوی، لیکن کابل دوه ساعته هم مقاومت ونه شوه. طالبان راغلی نه ول، کابل دروازو کې ول، کابل سخوت و. نو دی زه فکر کوم اوس په پنشیر کې هم دی یو سیاسي ټیکټ کاری دی مشان په دې خانی کړی دی چې تاسو مونږ ته اجازه راکړي، مونږ به دې جګړې غرف شوکو او بیا به یو غټ امتیاز ترلاسه کړو. بل خبره دا ده چې ټول هیوادل باندې توجه پنشیر هغه په خوانی پنشیر نه ده. پنشیر په خوا له تاجکستان سره مستقیما وصل لار درلودل، د تخار او د بدخشان له طریقه اوس مطلق محاصره ده.
پنشیر په خوا لروسانو سره مشرانی نږدې پروتوکولونه معاهدات درلودل، دغه مرسته مرکزی اسیا ټول هیوادونه په خدمت کې ول، ایران په خدمت کې وو، لوروپا خصوصا فرانسې په خدمت کې ول. اوسنۍ معادله بدله ده، پنشیر څلور خواته محاصره ده، کمربندونه کې هم دا اوس طالبان دي، ایران نو د دې ملاتړ نه کوي، مرکزی اسیا د روسانو په خوا کې د ملاتړ نه کوي، هغه د جګړې طرفدار نه دي.
مننه اعظم صاحب،
د موجود کړي دي چې هغه په شاټه بي، خو زه فکر کوم دا ټول هڅې د امتیاز سیاسي امتیاز اخیستلو لپاره دي، پنشیر کې جګړه ممکن ونه سي.
کور مودان اصولي صاحب، د بحث د پاشي بوته ورورو نګدې شوی راځي چې ستاسو روسي خبري هم واورو، تاسو څه فکر کوئ پنشیر کې روان وضعیت څومره کولای شي چې دغه د نوي حکومت د جوړېدو چارو ته یو سرخوګای یا خند رامنځته کړي؟
کورې ما ولو ویلې چې کومګه مخکزو طالبان په دې فکر باندې مخکزي چې موږ په افغانستان کې مقتدر قوي دولت جوړو، نو د هیڅ جنگ سالار او د هیڅ قوم د هیڅ پخوانیو سیاسي چیرو احمد او محمود غغناورو بیانو دوی باید دومره قوت ولري چې د پنچیر جنگ وګټي، او د پنچیر جنگ کوګټه دوی د جنگ سالارانو د فرمایشاتو هم تر یو حد خلاصي. نو او د پنچیر د جنگ ټولو لپاره رښتیا هم لکه څنګه چې اعظم صاحب ویلي دا شرایط برابر دي چې روس نن ورځ د دغه خلکو ترڅنګ ولاړ نه دی، په خوا به د قلاب څخه د دوشنبې څخه د تاجکستان څخه تیاری جګېدلی او په افغانستان به بمبارد کوو د روسانو تیاری، اما اوس هغه حالت نه ده. اوس روسیه هم د طالبانو سره د ملګری اړیکې غواړي څومره چې زه وینم، او چین هم همدا ډول یو پاتې کیږي. هند او هند دومره قوي نه دی چې په یوازې توګه په افغانستان کې مقاومتونه ایجاد کړي. نو طالبان هم باید د هنر نه کار واخلي، خاده چې د پنچیر جنگ ونشي، د سولې لارې دا موضوع هم حل شي، او ټولو ته دعوت ورکړي تر څو په راتلونکي نظام کې ګډون وکړي. دا یوازینی د حل لار ده، او کبیا د راتلونکي نظام کې د ګډون مخنیوي وشي، بیا که اوسنی دوه کاله بعد، پنځه کاله بعد، لس کاله بعد مخالف قواوی چې په میلیون هاو لس هاو میلیون ډالر لري یو ځای کیږي او طالبانو سرغوبې جوړولای شي.
بله، او اصولي سه فکر کوي دغه د سیاسي حل لارې خبرې کیږي، حتی بل ورځ د طالبانو یو مشر خاغلی حقانی چې اوس په کابل کې دی ویل چې د مسعود لزوی سره تفاهم وشو، اما وروسته ویل شول چې نه تفاهم نه دی شوی. دانن سهار لاس په ماشی دي دواړه ډلې، طالبان وایي چې له څو دروازو نه پنچیر ته کسان نږدې شوی دي، او هلته هم د مقاومت او په ورته وخت کې د سولې حل خبرې کیږي. فکر کوي خبره هماغه د امتیاز پر سر ده او کنه دغه ډلې نه دي سره جوړي او نه سره جوړيږي؟
ها، یو خبره دا ده چې بدبختانه په افغانستان کې د دغه آدرس څخه هر وخت داسې یو جنجال راپورته شوی دی، د ډاکټر نجیب حکومت د سقوط مسله، دغه سی بیا راشه ده مجاهدینو ترمنځ د جنگ مسله، د همدغه آدرس همدغه ځای، خو په هغه وخت کې نور قوتونه د دوی تر څنګ ولاړو. اوس هم امرالله صالح د طالبانو سره جوړ نه دی هلته تللی، او ځینې نور قوتونه په شاوخوا کې چې دي هغه د باجګیرۍ لپاره شاید په دغلته سر راټول شي. دا ټول فکرونه په یوه قوه بدلیږي، او دا قوه امکان لري که یا د زور د لارې او یا د خبرو د لارې زر حل نه شي. په راتلونکي کې نور سیاسیون د افغانستان، هغه سیاسیون چې لکه اوس چې استاد اتا د هغه نه باټي ولید د ترکیې څخه چې زه به بیرته راسم، دا رقم خلک هم د دوی همکارۍ ته راودان کی.
ډیره مننه. د ازادي راډیو د دې اونۍ بحث همدلته پای ته ورسید. لخپلو میلمنو د سیاسي چارو له کارپو خاغلی شفیع اعظم او د ولسی جرګې له غړي کمال ناصر اصولي صاحب څخه ډیره مننه چې په دې بحث کې له موږ سره برخه واخیستله.
منی سے ژوندم تا ٹوپک منی سے دات سخپڑی واخلے بارل یوستڑی واخلے دات سخپڑی واخلے بارل یوستڑی واخلے ژوند خپل دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې خپل 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 دې ژوند 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 خپل دې خپل 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 دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې
آئینہ میں صاف کے چاہتا در زر انشاءاللہ ہندار کے لمڑے مسکا او بیا لالا سنیول سر پر نکرو زوئے دے ناوے سپین مڑو ون کو لائے دے جن 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 کو لائے دے جن 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 کو لائے لکه غنم کې دیږي ګوښتل لکه غاڼه سره راتاو منډا لکه غاڼه سره راتاو منډا لکه ناوې نار روان شیرا لکه یو خو غنې همدا سه بنف بنف کولای دی جن 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 کولای دی جن 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 کولای دی جن 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 کولای دی جن جن خلکو منی سے جن دن تٹو پک منی سے